د مشالډیو پروانو پروانو کې د خپل کوربه اسلام مومن سلامونه مني وخت ګرمي 12 بجې شوی په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګه وري د یوکرانی الوتکې را پریوتو پړه د ایران وسته سرګندونی په کوټه کې 14 او په پېښور کې قبایلی جرګه او د غراز نور موضوعات هم له روپ وروسته نیمای کې د رنگونو نړۍ اونځ خبرونه هم له روخ تر هڅه مخ کې له مجید بابر د سات تازه کورنی او نړیوال خبرونه
مشال خبرونو سرټ کې ایران و منله چې د جنورۍ په اتمه په تهران کې د هغوی پوز د یوکرین مسافر وړونکو الوتکه ویشتی وه نو ځکه غورځېدلې وه. اسلامی نظریاتی کونسل وایي چې د احتساب د ادارې ځینې قوانین غیر اسلامي دي. امریکا پر ایران نوي اقتصادي بندیزونه لګولي دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. ایران ومنله چې د جنورۍ په اتمه په تهران کې د هغوی پوز د یوکرین مسافر وړونکو الوتکه په غیر ارادي توګه د انساني غلطۍ له امله په نښه شوې او غورځېدلې وه. نن سهار د ایران سرکاري ټلویزیون د دې الوتکې د ویشتو د منلو خبره په داسې حال کې وکړه چې د سوردونه د غربي نړۍ د مشرانو او کارپوهانو لخوا د ثبتونو په بنیاد د ایراني توغندیو له امله د الوتکې د ویشتو تورونه ایراني حکومت رد کړي ول. په دغه الوتکه کې 160 مسافر سپاره ول چې ټول وژلې شوي دي. بیان زیاتوي چې په دې پېښه ککړو کسانو ته به سزا ورکوي. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي دي چې دا پېښه په داسې کړکېچونو حالاتو کې رامنځته شوې ده چې ذمهواره یې امریکا ده. دغه الوتکه د تهران نه د یوکرین تر ښار کیف ته په لاره وه چې پکې 55 کینیډین، 20 ایرانیان، 10 د سویډن، 4 افغانان، 3 جرمنیان او 3 بریتانویان سپاره ول. په کوټه کې پرون په یو جمعه کې په 14 کې 15 تنه ووژل شول. په وژل شو کسانو کې د کوټه پولیسو ډي اس پي امان الله هم شامل دي. 14 د کوټه د سټلایټ ټاون د غوسابات په جمعه کې د ماخان د لمانځه په وخت کې وشوه. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر میر یالانګو خبریالانو ته ویل چې 19 کسان زخمیان شوي هم دي او زیاته کړه.
لیکن آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ
لکه چتا ست معلومه ده چې د ترګری ود به پیشوس وي. دا غوستا حکومت پر چیک پوسټونو سخت امنیتی ګامونه پورته کړل او د شهر پر غټو مساجدو هم سکیورټی زیات کړه. خود هغه ډول په ګلی کوڅو کې د مساجدو تحفظ څه ستونزمن وي. نو همدا وجه ده چې پرد کوونکی ځانمرګې دلته رالی.
آسان ټارګټ سمجھ کر ګلی کوچو کې مسجدو میں آئے تھے.
د حملې ذمہواری د داعش وسلوال ډلې اخیستی او دعوی کړی چې دا حمله ځانمرګي وه. نن بعد پېښور په نشتر حال کې د دمشو قبایلي ضلعو د حقونو په اړه د ټولو سیاسي ګوندونو، مدني فعالانو، قبایلي مشرانو، وکیلانو، خبریالانو او زده کوونکو لویه جرګه کیږي. نن سهار مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې جرګې جوړونکي یو منتظم محمد حسیب خان وویل
هغه دولس نقطې چې کوم باندې دا ټول خلک متفق شي هغه په دې باندې مونږ د عام ولس نه منظورو چې هغې کې د قبایلي سیمې چې کوم انتظامي امور دي، د پیسو چې کوم ضروریات دي، دغه رنګې تعلیم، روزګار او صحت نه علاوه چې کوم هلته د شناخت مسله ده، کومه چې اوس د سب ډیویژنز والا روانه ده، نو په دې ټولو باندې بلته نن 2 بجې خبره کی.
د حزیف خان په خبره په دې جرګه کې به د قبایلي ضلعو د راتلونکي د زمکېدو نه پس په دغو سیمو کې د بیا بدکارۍ ترڅنګ په یو شمېر نورو موضوعاتو هم خبرې کېږي. تېره ورځ د پاکستان قومي اسمبلۍ په ماشومانو د جنسي تېري په اړه د سختو سزاګانو د بیل منظوري ورکړه. په دغه قانوني مسوده کې په ماشومانو په جنسي تېرو کې ککړو کسانو لپاره د عمر قید او د 10 لکو روپیو په جرمانه تجویز شوې ده. قومي اسمبلۍ ته د زینب الرټ په نامه د دغې بیل مسوده د بشري حقونو وفاقي وزیر شیرین مزاري وړاندې کړه. د بیل منظورېدونه پس میرمن مزاري د قومي اسمبلۍ د غړو مننه وکړه. په بیل کې د هغو پولیسو لپاره هم سزا تجویز شوې ده چې په ماشومانو د جنسي تېرو د پېښو سمې پلټنې نه کوي. په بیل کې کم نه کم سزا 10 کاله قید مقرر شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې د مدني ختیځ د صورتحال په اړه د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره خبرې کړي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې د سرګی لاوروف سره په ټلیفوني خبرو کې شاه محمود قریشی وویل چې په بغداد کې د ایراني جنرال قاسم سلیمانی په یو امریکایي هوایي برید کې د وژنې نه پس د ایران او امریکا ترمنځ د روان کړکېچ کې به پاکستان بې طرفه پاتې کیږي او په سیمه کې د امن لپاره به خپل کردار لوبوي او خپل خاوره به د بل هیواد پر ضد کارولو ته پرېنږدي. اسلامی نظریاتی کونسل وایي چې د احتساب موجوده قوانین د اسلامي اصولو مطابق نه دي او په دې لړ کې تجاویز وفاقي وزارت قانون ته استولې دي. نن سهار مشال ریډیو سره په خبرو کې د اسلامی نظریاتی کونسل مشر ډاکټر قبله یاز وویل
ځکه چې په پاکستان کې آئین دا وایي چې یو قانون هم د قرآن او سنت خلاف نشي جوړېدی. مونږ پکې یو بله بنیادی خبره کړې ده چې د نیب د آرڈیننس دا ټول تصور چې دی یا د احتساب دا ټول تصور چې دی دا د اسلامی احتساب اصولو سره مطابق نه دی.
د ډاکټر قبله یاس په خبره د احتساب د ادارې دا قانون چې حکم په درغلی کې ککړو ثابت شي نو د خوشي کېدو په بدل کې د احتساب ادارې ته پیسې ورکول غیر اسلامي دي. د ده په خبره اسلام د احتساب په اړه د هرې درغلۍ د بنیادي وجې د ختمولو خبره کوي. امریکا د ایران د حکومت په اتو لوړ پوړو چارواکو بندیزونه ولګول. په دې وګړو کې د ایران د عالي امنیتي شورا مشر علي شمخاني، د بسیج ځواکونو مشر ګل مردا سلیماني او د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستید مرستیال محمد رضا اشتیانی شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو خزانی وزیرانو مایک پومپیو او سټیف منوشن پرون د جنوري په 10 د نو بندیزونو خبره په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته اعلان کړه. د امریکا حکومت همدارنګه د ایران د پولادو او نورو ذاتونو یو شمېر کارخانې او د قانونو د کیندلو 12 شرکتونه تر بندیزونو لاندې کړي دي. په دې اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ خوا جاری شوی فرمان کې شمونه شوی چې لدیاتې پانګې د ایران د حکومت د مشرانو د لاس لنډولو لپاره به نور ګامونه هم پورته شي. او وروستۍ خبر دا چې د امان سرکاري رسنۍ وایي چې تر 500 کالو پورې د امان حکمران سلطان قابوس د یو کم اتیا کالو په عمر کې مړ شوی دی. د امان سرکاري خبرې جاس اونه جاتبي سلطان قابوس چې په 1977 کال کې د خپل پلار د واکمنۍ پر ضد کودتا کړې وه تېر ورځ ناوخته مړ شوی. خو دا نه ده پړاکه شوی چې د هغه د مرګ تر شا څه وجوهات وو، خو هغه ته د کولمو د سرطان ناروغي وه. د مشال د خبرونو پای او زبتا سو د موسم حالو د کرم صوبې د سراج د هند نور
نن د خلیف اورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.55 روپیه غستل کیږي او په 1.55 روپیه 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 202 روپیه او په 203 روپیه. یو یورو په 1.1 روپیه شل پیسې او په 1.2 روپیه. د متحده عرب امارات درهم په 2.7 روپیه او په 2.7 روپیه شل پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.7 روپیه او په 1.7 روپیه ډیر پیسې. او یو افغاني په 2 روپیه غستل کیږي او په 2 روپیه 2 پیسې خرڅول کیږي. او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د اتوار پورس په پیښور، بنو او ژوب کې د باران امکان دی او په کوټه کې به وریځې خوری وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 8 او زیات نه زیات 14، بنو کې 8 او 14، ژوب کې 1 او 14، او کوټه کې به کم نه کم منفی 14 او زیات نه زیات 1 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. تاسو زموږ پرمونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګ اوري، ایران منلی چې دولتي ځواکونه یې په تیروتنی یوکرانی الوتکاره غورځولي. بلخو د پاکستان د فوج او پخوانی بریګیډر وای باید ایران لبرید مخ کې ایرپورټونو ته ویلې وي چې جازونه الوتو ته پرېنګدي.
ما په خیال دی چې په کارو چې کله دا میزایل فایر کولو نو په ټولو ایرپورټ باندې جازونه ته اجازه نه ورکوي چې اوچت شي.
پاکستان ویلی دوی با په سیمه کې د امن لپاره هڅه کوي، خو یو کار پوای
دا خبرې ان کې دي چې یو خدای چې ملک اقتصادي توګه باندې مضبوط وي، خود مختار وي. او تاسو ګورئ پاکستان دې ته مجبور دی چې سعودي عرب نه قرضې واخلي، پیسې نه واخلي.
په کوټه کې د چاودن یو عیني شاهد وای
مسجد کې ومه په درېم رکعت باندې ناس ومه، ډېر زوردار دمانکه وسوه، ډېر خلک په دې کې شیدان سوي دي او ډېر زخمیان سوي دي.
او د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومان د جنسي تیریو د مخنیوي لپاره قانوني مسوده منزور کړی ده، خو د ماشومان حقوقو یو مبارز وای
پاکستان کې ډیره غټه مسله دا ده چې قانون سازي خوشي خو په هغه باندې عمل درآمد نه کی.
لمشال لړ سروسی او سمو د خبرونه لومړی موضوع. اردن کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې ایران منلې دولتي ځواکونه یې په تیر وطنی یوکرانی الوتکه غورځولي. د ایران د مسلح ځواکونو عمومي کمانډاډۍ نن ویلي چې د الوتکه چې 161 کسان پکې سپاره وو د ایران د سپای پاسداران په راکټ لګیدلې ده. ایران وړاندې رد کړی و چې ګواکې د جنوري په 8 دغه مسافر وړونکو الوتکه دوی په قصدي ډول په نخښه کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ایران دولتي ټلویزیون د دغه هیواد د پوځي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د یوکرين هوایي شرکت الوتکه په غیر قصدي ډول او د انساني تیروتنې په نتیجه کې راغورځول شوې ده. د ایران د مسلح ځواکونو عمومي قومندانۍ نن د جنوري په 11مه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه الوتکه چې 116 کسان پکې سپاره وو د ایران د سپاهي پاسداران په راکټ لګېدلې ده. ایران وړاندې رد کړې وه چې ګواکې دغه مسافر وړونکې الوتکه دوی په قصدي ډول په نښه کړي. د کنیډا د وزیر اعظم جسټین ټروډو په څیر یو شمیر غربي حکومتي مشرانو ویلي وو چې یوکراني الوتکه د ایران له لورې ویشتل شوې ده. د ایران وسلوالو ځواکونو په اعلامیه کې ویلي کوم کسان چې دغه پیښې ذمهواران دي حساب به ورسره کیږي. د یوکراین هوایي شرکت دغه بوئنګ الوتکه د جنوري په 8مه له تهرانه یوکراین ته روانه وه او د امام خمیني له هوایي ډګر څخه تر الوتو وروسته سمدستي راولوېده. په الوتکه کې شپږ ایرانیان، 10 افغانان، 11 یوکرانیان، 3 کنیډایان، 3 جرمنیان، 3 برتانویان او 10 سودانیان سپاره وو. په دوی کې ځنو دوګونه تابعیت درلود. د پیښه څو ساعت وروسته له هغو وشوه چې د ایران پوځ په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر پوځي اډه د بیلیسټیک توغندیو حمله وکړه. ایران دغه بریدونه وروسته له هغو کړي وو چې تهران ویلي وو د قاسم سلیمانی د وژنې بدل به اخلي. د ایران د قدس ځواک مشر قاسم سلیمانی د عراق په سرخار بغداد کې په 3 جنوري په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی وو.
اور کو تاسو راپور واوریدو چې ایران منلی دولتي ځواکونه یې په تیروتنې یوکرانی الوتکه راغورځولې. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د پوځ په خوانی بریګیډیر محمود شاوی دا چې د الوتکه د ایران له هوایي ایرپورټا پورته کېدله نو په کار وا چې له مزایل برید مخ کې ایران خپلو ایرپورټونو ته ویلې وي چې اجازه الوتو ته پرېنږدې.
سبا په خیال خو دا چې کوم الوتکه یا جاز په دغه لګېدلي په میزایل باندې دا خو فوجي د طریقې سره ډېره غټه غلطي ده. زما په خیال دی د پکارو چې کله دا میزایل فایر کولو نو په ټولو ایرپورټس باندې جازمو ته اجازه نه ورکو چې اوچت شي، ځکه چې میزایل په هوا کې دي او جاز کار نشته. او دا جدا خبره ده چې کله نا کله جهاز د بار نه راځي ملک ته هغې پته نه لګي، لیکن دا چې کوم پخپله د خپل ایرپورټ نه ځي نو دا یو قسمه غیر پیشور کار لکه آرمی چې کوم دا هغه یو پروفیشنل تنظیم دی او په کار دی چې دوی سیزمو ته خیال کوي. نو دا زما په خیال ډېره غټه غلطي ده. خلک پکې مړه دي او دا خلکو چې کوم ملکونه دي خاص کر کینیډا پکې کسان دي، نو دا په دې وجه د هغې وزیر اعظم هم د دې خلاف بیان ورکړی وو. نو دې سره د ایران چې کوم کیس دی هغه کمزوری شوی دی.
نو تاسو څه وایئ چې د دې نه وروسته څه داسې امکانات تاسو ته په نظر راځي چې څه کېدای شي؟
زما په خیال چې د خلکو ایران سره همدردی وي چې کله امریکې زیاتې کړو ایران سره، بیا چې کله ایران هغې نه دا بدلا اخیسته هغه بدلم څه خاص بدله نه وه، خو په هر صورت چلو ټیک د هغې سره جنگ نه جوړېږي، خو په منځ کې پوره یو جهاز چې کوم دی هغه وغورځو. دا ډېره یو تشویش خبره ده او زما په خیال په دې باندې صرف افسوس کیږي چې نو خو دې سے چل نشتا.
د ایران سره د نور هیوادونو اړیکې به خراب شي تاسو څه ګوري؟
خراب به شي او زما په خیال چې څوک به دې ستاوان واړي دا کوم چې کوم خلک دی هغې چې کوم رشته داران دي هغې به کمپنسیټ کول غواړي. دا چې کوم د ایویشن د هوایي جازونو ولټي دي په دې کې د سټل کېدو ډېر ټایم لګي، نو په دې دا به ته غواړي او په کار دا دي ایران چې هغې د ورکیا چې د کوم ملک شهریان دي هغې ورکیا. زما په خیال بین الاقوامي چې کوم هوا بازی تنظیم دی هغه په دې کې رول ادا کولی شي.
دا و د پاکستان د پوځ په خوانی بریګیډیر محمود شاه دوی سره مو پر دې خبرې کړې وې چې ایران منلی دولتي ځواکونه یې په تیروتنې یوکراني الوتکه راغورځولې. نو دوی سره مو پر دې خبرې کړې وې چې دغه پیښې وروسته د دغه پیښې د منلو وروسته څه قسمه ممکنه حالات رامنځته کېدای شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اردوونکو د کوټه خار په یو جماعت کې ځانمرګي برید د 15 کسان وجلی او شل جی جوبل کړي. د پیښه د سیټلایټ ټاون په غوسابات کې د ماخام مانځه پر مهال پرون رامسته شوی. چارواکي وایي د پیښې پلټنې یې پیل کړي. د برید ذمواري د عیش وسلوالې ډلې منلي. نور هله کوټې د مشال ډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټې د سیټلایټ ټاون په غوسابات کې تیر ماښام د لمانځه پر مهال د مدرسه دارالعلوم شریعه په مسجد کې هغه مهال یوه زوروره چاودنه وسوه کله چې د ماښام پر لمانځه خلک ولاړ وو. د دې چاودنې له امله تر دمګړې پورې 15 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. په وژل شوو کې د کوټې د پولیسو ډي اس پي امان الله، مسجد امام او دوه ماشومان هم شامل دي. د پیښې وروسته سمدلاسه پولیس او سرحدي عسکر د پیښې ځای ته رسېدلي او د غزا څخه مړي او ټپیان د کوټ و لوی روغتون ته رسولی دي، چیرې چې د زخمیانو علاج روان دي. او چې کوم خلک په دغه پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی وو، د هغو مړي تېره شپه د شناخت وروسته و خپلو خپلوانو ته سپارل شوي دي. د پیښې وروسته د بلوچستان کورنۍ چارو صوبایي وزیر ضیا لنګو تېر ماخستن د پیښې و ځای ته رسېدلی او هلته یې د پیښې جاج اخیستی دي. وروسته د خبریالانو سره په خبرو کې نوموړی وویل چې د لومړنۍ پلټون څخه داسې برېښي چې دا یو ځانمرګي برید و چې موخه د بلوچستان په حکومت پر چیک پوسټونو سخت امنیتی ګامونه پورته کړل او د ښار پر غټو مساجدو هم سکیورټی زیاته کړه. خو دغه ډول په ګلی کوڅو کې د مساجدو تحفظ څه ستونزمن وي، نو همدا وجه ده چې برید کوونکي ځانمرګي دلته رالی او دا د ګلی کوڅو مسجد یو آسان هدف وګڼي،
آسان ټارګټ سمج کړو ګلی کوچو کې مسجدو مې آیته.
بل خوا ته د پیښ په اړه د سیمې ځینو الکوانو و مشالډو ته خپل د سترګو لیدلې حال صدا سي بیان کړي او ویل چې چاودنه ډېره زورور وه.
مسجد کې ومه په درېم رکعت باندې ناست وم، ډېره زوردار د مانکه وسوه، دغه غټ آواز وکړ، کلان سره وشورېده او زموږ د علاقې خلک ډېر ډېر سره غمجن دي او ډېر خوفزده دي. ډېر خلک په دې کې شهیدان شوي دي او ډېر زخمیان شوي دي.
زما نوم عطا الله دی. ما د ماښام لمونځ کوي چې د مکه وسوله او کېدای شي همسایه ګام کې شهیدان شوي. زه ډېر غمزده هم د دې د وجه چې د مکه سره و ټوله کوچنیان ماشومان غټان ټوله پریشان دي د دې د وجه.
پر پیښه باندې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان هم سخته خواشنی څرګنده کړې او ویلي دي چې دا یو داسې عمل دی چې موخه په خلکو کې ویره خپرول دي. نوموړي د پیښ په اړه سمدلاسه رپورټ طلب کړی او په پیښه کې د ټپیانو هر ډول علاج کولو امر کړی دی. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د چهارشنبه په مازدیګر د کوټ ښار په مرکزي برخه کې د میکانګي سړک او عبدالستار روډ پر چوک باندې یوه بله چاودنه شوې وه، په کوم کې چې دوه کسان وژل شوي او د اف سي د دوو عسکرو په ګډون 8 نور ټپیان.
مشال اډو ته غوښتې هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو د ایوب ترین پر راپور کې واوردل چې د کوټې د دارالعلوم شریعه په جماعت کې ځانمرګي برید 15 کسانو ته مرګ جوړ لړولې. د برید ذمواري د عیش وسلوالې ډلې منلې. بلخوا د طالبانو سرچینو مشال اډو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د دارالعلوم شریعه په نوم د دې مدرسې څښتن د افغان طالبانو اوسنی قاضي القضات عبدالحکیم وو. په کوټه کې د جنوري په 8 نیټه هم یوې چاودنې دوه تنه وجلي وو او 14 جوبل کړي وو. هم پر دغه موضوع مو په کوټه کې له خپل همکار طاهر خان سره خبرې کړي او په سر کې مو ترې پوښتلي چې په کوټه کې د مخ په زیاتېدونکو چاودنو لامل څه کېدای شي.
دغه معنی ته اخیستل کېدای شي چې فوکس اوس د وسلوالو ډلو لکه څنګه چې تاسو ذکر هم کړ چې د دې 13 شپه چې کوم ماښام چودنه شوې ده په مسجد کې، نو داعش بیا یو بیانیه خپره کړې ده په خپل سوشل میډیا باندې او په هغې کې دعوه کړې ده چې دوی دغه در حمله دوی کړې ده. بیا یې د کوم دوی چې دعوه کړې ده چې دا یو ځانمرګي برید و دغه، نو که او بیا هغې دا دعوه کړې ده چې دوی په دغه حمله کې افغان طالبان په نخه کړی دي او شلې پکې وجلې دي، سلوي خطه کې جوبل کړی دي. نو دلته بیا هم یو بل اندېښنم دا کې دي چې کله داعش دا داوا رښتیا وي نو بیا خو دا یو بل اندېښنه به ځکه پاکستان د پاره وي چې افغان طالبان په نخه کړی دي، نو معنی دا چې دا غوی غ جګړه چې په افغانستان کې یو بل خلاف به په ننګرهار کې یا په زابل کې دي جګړې کړي دي داعش او طالبان، نو هغه جګړه اوس کې دیشي پاکستان بلوچستان ته هم انتقال شي ویني. دا اندېښنې خو موجود به وي.
بل طاهر خان صاحب د بلوچستان نیشنل پارټي چې کوم بشر دی حاصل بزنجو صاحب هغه څو ورځې وړاندې پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې دا هم ویلي چې د ایران او امریکې ترمنځ چې کومه تاوتریخواله دی د هغې زیاتېدو کېدی شي سبب دا هم وګرځي چې په دغه سیمه کې پراکسي جګړه یا نیابتي جګړه هغه زیاته شي. دغه ته څنګه ګوري؟
دا خبره خو د سرم تر سرحده اتفاق ځکه کېدی شي چې پراکسي دا خو د ډیرو هیوادونو دونو اوس دا یو پالیسی او تګلار جوړ شوی دا ګرځیدل دا او یو هیواد د یو بل هیواد سره دشمنی کوي دا غینه بدل اخلي یا غته زیان رسول غواړي هغه ته یو چیلنج مخامخ کول غواړي نو بیا خو دا شیان د دې امکان به خامخا وي چې هغه بیا کم ځکه یو هیواد ته فرصت په لاس ورځي نو هغه به دا کار کوي.
د په کوټه کې زبوک همکار طاهر خان له دوی سره مو پر دې خبرې کړې وې چې په کوټه کې د مخ په زیاتېدونکو بریدونو لامل څه کېدای شي. اوریدونکو، پاکستان او روس ویلي چې دوی به په شریکه په سیمه کې د امن لپاره هڅه کوي. دا هوکړه د دې ملکونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ په خبرو اترو کې شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم ویلي چې د امن لپاره به ایران، سعودي او امریکا ته استازي لیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او ایران ترمنځ فنګلتیا ډېره زیاته شوې. اوس پوښتنه ده چې آیا پاکستان په خپله رښتیا هم په داسې یو حالت کې دی چې د امریکا او ایران ترمنځ زیات شوی تاوتریخوالی راکم کړي او کنه؟ تفصیل د بوروال کاکړ په دې راپور کې ورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې د جنوري پر لسمه یې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره پر ټلیفون خبرې کړې دي او د منځني ختیځ په اړه ورسره بحث کړی دی. د پاکستان سرکاري راډیو لیکي چې شاه محمود قریشی سرګی لاوروف ته ویلي چې نه په سیمه کې د کومې شخړې برخه جوړیږي او نه هم خپل خاوره د بل پر ضد استعمال ته پرېږدي. تر دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د جنوري پر اتمه پر ټویټر لیکلی و چې شاه محمود قریشی به ایران، سعودي عرب او امریکا ته ولیږي. عمران خان دا هم ویلي و چې د پوځ مشر ته ویلي چې د هغو هیوادونو له پوځي مشرانو سره اړیکې ونیسي او دا پیغام ورکړي چې پاکستان د امن لپاره خپل کردار ادا کولو ته تیار دی خو د جګړې برخه نه جوړیږي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا پاکستان رښتیا هم د امریکا او ایران ترمنځ د زیات سوي تاوتریخوالي په راکمولو کې رول لوبولای سي او که څنګه؟ د نړیوالو اړیکو پو ډاکټر سرفراز خان مشال رډیو ته وویل پاکستان په داسې یو مقام کې نه دی چې سعودي عرب او امریکا یې خبره ومني.
نو خبرو چې پاکستان ملیشیا کانفرنس ته چې کړه نو سعودي عرب باندې کړی او پاکستان بیا نه وتلی. دوه پاکستان لیبر خو نه لري، نه په امریکې نه په هغې خو پیغام رسانی ویلی شو چې د پاکستان یو بل یو پیغام بل طرف ویلی شي او دې نه سوا څومره طاقت دی ما نه دی خیال چې طاقت شته پاکستان سره.
د سیمه ایزو چارو پوه افراسیاب خټک وایي پاکستان که داسې هڅې کوي نو لومړی به له دې هیوادونو سره په خپلو اړیکو کې یو توازن رامنځته کوي.
دا خبرې ان کېدای شي چې یو خو دا چې ملک اقتصادي توګه باندې مضبوط وي، خود مختار وي او تاسو وګورئ پاکستان دې ته مجبور دی چې سعودي عرب نه قرضې واخلي، پیسې ورنه واخلي. امریکې سره خپل تعلقات بیا تازه کړي دي په نږدې وخت کې او ایران تل دا شکایت کړی دی چې د پاکستان د خاورې نه هغلته کې مداخلت کېږي. نو ارزای چې پاکستان لپاره پکار ده چې اول دغه مسلې لږ حل کړي، هغې نه وروسته دا قسم ته کوششونه وکړي.
افراسیاب خټک وویل د امریکا او ایران ترمنځ د جګړې په صورت کې به د پاکستان لپاره تر ټولو ګټوره خبره دا وي چې په پوره توګه بې طرفه واوسي. ډاکټر سرفراز خان وویل که چیرې پاکستان د ایران پر ضد له امریکا سره همکاري وکړه نو دا به یو تیروتنه وي.
مسلکی طور باندې پاکستان کې دیوبند والا دی، بل بریلین دی، ادریم شیا مسلک خلو تعداد کې دی او دا پاکستان کې دنه به مسائل جوړ شي که دا ایران خلاف امریکې سره ودرېږي. البته که پاکستان د ډالرو په چکر کې لکه افغانستان کې د پیسو په چکر کې یا خپل لیجیټیمیسی یعنی خپل آئسولیشن ختمولو لپاره د حکمران ذاتی خبرو لپاره کا پالیسی ارګن دا ماضي کې هم داسې پالیسیانو تاوان کړی دی، بیا به هم لوی تاوان وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې کله امریکا د جنوري پر 15مه د عراق په پلازمینه بغداد کې د ایران د قدس ځواک مشر جنرال قاسم سلیمانی وواژه نو ورسره د دې هیوادونو ترمنځ وار لمخه موجوده ترنګلتیا لا پسې زیاته سوه.
دا مشال ریډیو دا.
اردونکو مشال اړیو دغه سيزو په خبر ته نن په خبر نشتر حال کې د عوامي نشتل ګوند پیپلز پارټي او نورو سیاسي ګوندونو لخوا قبایلی جرګه رابلل شوې. دا چې د جرګې اهداف سدي پر دې مول لګه شی بولان دی په خبر کې لخوا خبريال غلام غسر خبرې کړې راځي چې په ګډه توکشو.
شنو نن دا جرګه دو بجې په نشترال پیښور کې لږه کېږي پیلېږي او دې چې کوم موجوده د پارلمان غړي دي د قبایلي سیمو یا په خیبر پښتونخوا کې چې کوم د اسمبلۍ غړي دي هغوی ټولو ته بلنه ورکړل شوې ده. د دې هدف دا دی چې د انضمام نه پس چې کوم صورتحال دی او په هغې کې چې کوم ژمنې شوې وي د انضمام په وخت باندې چې کوم هغه سپارښتنې وي 100 ارب روپۍ مصرف کولو هر کال د را روانو 10 کلونو لپاره په قبایلي علاقو کې نو چې دا کوم مخالف ګوندونه دي نو هغوی دا وایي چې دغه پیسې د وسه پورې هلته نه دي لګول شوې هسې تش په نوم باندې انضمام شوی دی خو هلته د پرمختګ کارونه او نور اصلاحات هغه شان نه عملي کېږي څنګه چې د عوامو توقعاتو نو دوی دا وایي چې اوس دا جرګه مونږ رابلو چې په تفصیل سره په دې کې دغه وشي خبرې وشي او د حکومت نظر هم وپوښتل شي ځکه په کې حکومتي چارواکو ته هم بلنه ورکړې شوې ده.
د په پېښور کې زموږ خبريال غلام غوستاس ته د دغه قبایلی جرګې په اړه معلومات درکول. اوریدونکو د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تېرو د مخنیوي لپاره قانوني مسوده منظور کړې. په دې مسوده کې تر 1300 کلو پر کم عمر ماشومانو د تېرو کوونکو لپاره سخت سزاګانې ټاکل شوې خو د ماشومانو د حقونو مبارزین بیا وایي باید چې دغه قوانینو ته عملي شکل ورکړل شي. نور تفصیل د بوروال کاکړ په دې راپور کې.
د پاکستان قومي اسمبلی د جنوري پر 10 نیټه یو داسې قانوني مسوده منظور کړه چې پر ماشومانو د جنسي تیریو د مخنیوي لپاره یې سختي سزاګانې ټاکلې دي. په دې کې پر ماشومانو په جنسي تیریو کې د ککړو کسانو لپاره د ټولو مربند سزا او 1,000,000 روپۍ جرمانه مقرر شوې ده. په دې جرم کې لږ تر لږه سزا 10 کاله بند ټاکل شوې ده. دا قانوني مسوده د هغو پولیسو چارواکو پر ضد هم د کاروایي سپارښتنه کوي چې پر ماشومانو د جنسي تیری په پیښو کې سمي او پر وخت پلټنې نه کوي. د زینب الرټ ریکوري اینڈ ریسپانس بل په نامه دا مسوده د بشري حقوقو لپاره وفاقي وزیر شیری مزاري اسمبلی ته وړاندې کړې وه. نوموړی د بل تر منظوري وروسته اسمبلی ته په وینا کې دا قانون ډیر مهم وباله او د پارلمان د هغو ټولو غړو مننه وکړه چې په منظوري کې ورسره همکاري کړې وه.
دا قانوني مسوده د کمیټې غړو په یو وخت لو منظوره کړې وه نو زه د هغوی او دلته د ټولو ډیره مننه کوم. سما په خیال خو د ماشومانو د ژغورلو لپاره د دې قانون منظورول یو تاریخي ګام دی.
په قومي اسمبلی کې د بشري حقوقو د قائمه کمیټې مشر او د پیپلز ګوند پارلماني غړي مهرین رزاق بټو پر حکومت ژغ وکړ چې اوس د دې قانون عملي کېده باور کړي.
چې هر قانون دلته جوړی کی حکومت باید هغه عملي کړي ځکه چې دا وخت ماشومان ته ټولو زیات له خطر سره مخامخ دي چې موږ د هغوی ساتنه وکړو.
دا قانون اوس مهال یوازې د اسلام آباد سیمې لپاره دی او صوبې به په همدی اړه قانون سازی کوي. په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره مبارزه کوونکی ارشد محمود وایي چې دوی هیله لري چې دا قانون به په ټول ملک جوړ او عملي شي.
پاکستان کې ډیره غټه مسله دا ده چې قانون سازی خوشي خو په هغه باندې عمل درآمد نه کیږي. زه دا امید لرم چې په دې باندې به عمل درآمد د پاره هم حکومت غي وزور لګي چې په دې قانون عمل وشي. نو داسې په نورو صوبو کې هم په کار دي چې دغه سي بلونه پېښ کړي شي خاص طور باندې په پښتونخوا کې چې را د ماشومانو خلاف د جنسي تیرې چې کم دې دا غي مخنیوي وشي.
په بلوچستان کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره کارکونکو عبدالودود ترین مشال رادیو ته ویل چې پاکستان قوانین جوړوي خو د عملي کولو لپاره یې وسایل نه بیلوي نو له همدې کبله د پوینا هغه قوانین نه عملي کیږي.
مگر دنیا کې پاکستان شاید په سلور 15 ملکو کې دي چې چیر ډیر قوانین دي مگر په پاکستان هغه سلور 15 ملکو کې دي چیر چې ډیر زیات مسائل دي د ماشومانو. دوی قانون پاس کی لیکن داغه د پاره چې دغه فینانشل ریسورسز چې دغه نه الوکیټ کړي. کله چې فینانشل ریسورسز نه نو داغه ډایریکټریټ او سیکریټریټ نه جوړیږي. کله چې سیکریټریټ او ډایریکټریټ نه په غوښتن امپلیمنټیشن نه.
په دې قانوني مسوده کې د یو داسې ځانګړي ادارې جوړولو سپارښتنه هم شوې ده چې د ورکیدونکو ماشومانو د لټولو او راخوشي کولو ذمہواري پر غاړه ولري. دا بل به اوس د منظوري لپاره سینټ ته وړاندې کیږي او له هغه وروسته به پرې ولسمشر لاسلیک کوي چې قانون ترې جوړ شي.
دا ورور ککړ چې تاسو یې راپور وړاندې کوو. وخت شوه 12:00 لمجد بابر د خبرونو لاندې زرو.
ایران ومنله چې د جنوري په اتمه په تهران کې د غوی پوز د یوکرين مسافر وړونکو الوتکې په غیر ارادي توګه د انساني غلطۍ له امله په نخښه کړې و. نن سهار د ایران سرکاري ټلویزیون د دې الوتکې د وشتو د منلو خبره په داسې حال کې وکړه چې د سورزونه د غربي نړۍ د مشرانو او کارپوهانو لخوا د ثبتونو په بنیاد د ایراني توغندیو له امله د الوتکې د وشتو تورونه ایراني حکومت رد کړي ول. په کوټه کې پرون په یو جمعات کې 14 کې 15 تنه وبدل شول. په وجه شو کسانو کې د کوټه پولیسو ډي اس پي امان الله هم شامل دي. د حملې ذمہواري داعش وسواله ډلې اخیستي. نن به د پیښور په نشتر حال کې د زمشو قبایلي د لوده حکومت په اړه د ټولو سیاسي ګوندونو مدني فعالانو قبایلي مشرانو وکیلانو خبريالانو او تکونکو لویه جرګه کیږي. تیرور د پاکستان قومي اسمبلی په ماشومانو د جنسي تیري په اړه د سختو سزاګانو د بل منځوري ورکړه په دغه قانوني مسوده کې د ماشومانو په جنسي تیرو کې کړو کسانو لپاره د عمر قید او د 10 لک روپیو جرمانه تجویز شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې د مندني ختیځ د صورتحال په اړه یې د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره خبرې کړې او ورته یې ویلي چې خپله خبره به د بل هیواد په ضد کارولو ته پرېږدي. اسلامي نظریاتي کونسل وایي چې د احتساب موجوده قوانین د اسلامي اصولو مطابق نه دي او په دې لړ کې تجاویز وفاقي وزارت قانون ته استولې دي. امریکا د ایران د حکومت په اتو لوړ پوړو چارواکو بندیزونه ولګول. په دې وګړو کې د ایران د عالي امنیتي شورا مشر علي شمخاني، د عباسي ځواکونو مشر ګل مردا سلیماني او د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستی مرستیال محمد رضا اشتیانی شامل دي. د امان سرکاري رسنۍ وایي چې تر 500 کالو پورې د عمان حکمران سلطان قابوس د یو کم اتیا کالو په عمر کې مړ شوی دی. د امان سرکاري خبرې جاسوسونه زیاتوي سلطان قابوس چې په 1920 کال کې خپل پلار د واکمنۍ پر ضد کودتا کړې وه تېره ورځ ناوخته مړ شوی.
دا بجې دوه بجې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمای کې د نړۍ رنګونه اونیزه خبرونه هم لرو. د امریکا او ایران ترمنځ په جنگلتیا به هم تاسو ته معلومات درکو. خو تر هر سبق کې ځو اسلام آباد ته چې د پاکستان زرو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستې سراج احمد غوښې.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپلې ادارې په پولیو اورنز لیکلي او وایي په پاکستان کې د پولیو مخنیوي لپاره چې کوم کوششونه لسمو ډیر روان وو په هغه په یو میاشت کې وبو واوري دي. او د تیر کال 2019 نه تر دې دمه د پولیو د رنزونو شمیره 1,400 ته ورسېده. ادارې وایي د سو میاشتو نه د صحت نړیواله اداره په پاکستان کې د پولیو د خطر خبرداري ورکوي. او د روسیو کې بین الاقوامي د سار بورډ ویلي په دې هواد کې پولیو د سیاستوالو د بی اتفاقي په وجه نه ختميږي چې اکثر دی مسله سیاست کوي. اداریه وای د کال 2013 په پیل کې ویل کېدل چې پاکستان د پولیو نه پاک ملک جوړیدونکي دي. خو په عین حال کې باغ سیمو کې د پولیو کیسونه رامنځته شو چې چرته د دې مخنیوي شوی وو. اداریه وای پاکستان له د خپل تیروتنو سبق زده کول وی چې دا هیواد د پولیو د ختمېدو اړخته نږدې شوی وو. خو بیا پکې دې رنګ سر نه پورته کړو. په داسې حال کې چې تره غری دا ناسم کمپاینونه دي او دولت بے باوري ده، پاکستان له دې لړکې د ایمرجنسي اعلانولو ضرورت دی او وزیر عمران خان له پخپله د دې کمپاینونو سار په کار دی، ځکه چې د عام ولس دا معاملې ډیره مهمه ده او بیا د ماشومانو راتلونکي هم له دې سره تړل شوی. جنگ روس په خپل اداریه کې وای په داسې حال کې چې د ایران او امریکا ترمنځ تاوتریخوالی خپل بام ته رسیدلې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د زیارت په ورځ د ځوانانو لپاره د هنرمند پروګرام یوې دستوري ته وینا کې د دې خبرې گردان وکړو چې پاکستان به د چا د جنگ برخه نه جوړیږي. اداریه وای بهشکه چې پاکستان د جنگ نه بلکې د امن خواهش مند دی او امن غواړي، ځکه چې د جنگ څومره تاوان دی هیواد ته رسیدلې دومره بل چاته نه دی. نو د پاکستان دریس پټول نړۍ ښکاره شو، نو باید چې نړۍ هم د پاکستان ملګرتیا وکړي چې د دې جنگ مخه ونیسي. او دا ځکه هم ضروری ده کچره په منځني ختیځ کې جنگ شروع شو نو اثرات به پټول نړۍ پری وځي. نو یو وخت رسپن خپلې ادارې کې وایي وفاقي حکومت په قومي اسمبلی کې دا منلې چې د ملک کې گرانی راغله. ادارې وایي کده نړیوال بانک پر رپورت نظر واچول شي نو بغیر له پاکستان په نورو هیوادونو کې گرانی راکمه شوي. ادارې کی اوس چې حکومت ته پخپل د ګرانې احساس وشو نو باید چې د دې خبرې هم ادراک وکړي چې د دې به د عام غریب ولس پر ژوند څومره اثرات پرې وځي. او بیا د پاکستان تحریک انصاف خو منشور د ګرانې او غربت ختمول وو، نو پکار دی چې حکومت د خپل پالیسي او جاج واخلي چې ولې د نورو ملکونو په پرتله په پاکستان کې ګرانې زیاته شوي.
مطبوعات د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان هغه ژمنه ستایلی چې د هوا ککړتیا پر ضد د مبارزې په اړه یې کړی. سازمان وایي د عمران خان د ژمنې پوره کولو په لړ کې پورته کېدونکي ګامونه به څاري. بلخ واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په ایران کې د یوکراین د مسافر وړونکو الوتکه په غورځېدنه او په دې اړه د غربي مشرانو په غبرګون لیکنه کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ظفر خان اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو تازه راپور کې لیکلي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 10مې یوې خبري غونډه کې ژمنه کړې چې د هوا ککړتیا پر ضد به اقدامات کوي ځکه چې ککړه هوا پټه وجونکې ده. وزیر اعظم وویل په دې لړ کې له پوهانو سره خبرې کوي چې د هوا د ککړتیا مخه څنګه ونیسي. سازمان د عمران خان د دې هوډ هرکلی کړی. ویلي دي چې په دې لړ کې حکومتي ګامونه به څاري. سازمان ویلي په لاهور کې هوا ډېره ککړه ده او دې ته په کتو یې هلته د چټک عمل په نوم کمپین پیل کړی چې پکې ښاریان او د نړۍ په نورو برخو کې خلک د هوا د ککړتیا له بدو اثراتو خبروي. په کمپین کې د پاکستانیو او نړیوالو رسنیو له لارې خلکو ته آگاهي ورکړي کول کیږي. سازمان وای د پنجاب په ټولو صوبو کې هوا ډیره ککړه او د روغتیا لپاره ډیره خراب شوې ده. نو ځکه د هوا ککړتیا د ختمولو په اړه د حکومت ژمنې په دقیق ډول څاري. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکي غربي مشرانو داسې بیانونه ورکړي چې په ایران کې د اوکراین مسافر وړونکو الوتکه په میزایل وشتل شوې چې پکې ناس 168 کسان وژل شوي دي. مشران وای خی الوتکه په غلطۍ سره پنخه شوې وي. په واشنگټن کې یو چارواکي د نوم پټ ساتلو په شرط ورسپانې ته ویلي چې الوتکه د اوکراین مرکز کیف ته تر روانېدو وروسته د ایران هوایي ځواکونو وشتلې ده. هغه مهال دغه ځواکونه د تیارسي په حالت کې ول. ولسمشر ټرمپ هم ویلي خی الوتکه په غلطۍ سره وشتل شوې وي. ورسپانه د کیمیایی پالیسۍ د نه پراختیا پروګرام د مشر میخایل یلیمین له خلیلی کی چې د تهران هوایی میدان په شمال لویدیز کې 12 میل لري د ایران د میزایلو نظام دی او کې دی شي هلته د جازونو څخه د خوندیتوب نظام لګول شوی وي او ایرانی چارواکو خای دا شک لرلو چې امریکا د ایرانی بریدونو په غچ کې د میزایلو هغه نظام په نخه کولی شي. ورسپانه لیکي ایران په 2015 کې له روسیې د هوایی دفاع هغه نظام اخیسته چې د الوتکو، هلیکاپټرو، ډرون او له مقابل لوري ورتلونکي میزایل په نخه کولای شي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. امریکا پر ایران نوی بندیزونه ولګول. د امریکا بندیزونو دا وار د ایران د حکومت اته چارواکي او د هغه هیواد د پولادو او نورو پولزاتو یو شمېر کارخانه په نخه کړې دي. دا بندیزونه د امریکا د ولسمشر د فوکل ادا فرمان پر اساس اعلان شوی دي. په فرمان کې ژمنه شوی چې له زیاتې پانګې د ایران د حکومت د مشرانو د لاس لنډولو لپاره به نور ګامونه هم پورته شي. نور تفصیلات د فرشتې جلازې په دې راپور کې.
د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو او د خزانې وزیرانو مایک پومپیو او سټیو منوشن پرون د نویو بندیزونو خبره په واشنگټن کې وی خبري غونډې ته اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل چې امریکا د ایران د اسلامي رژیم د داخلي امنیتي سیستم پر زړه نقشه ویشته ده. د پومپیو په وینا تر بندیزونو په لاندې شوو وګړو کې د ایران د عالی امنیتي شورا مشر علي شمخاني، د بسیج ځواکونو مشر ګل مرزا سلیماني او د ایران د وسوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال محمد رضا اشتیانی شامل دي چې د پومپیو په وینا په وروستیو میاشتو کې نږدې یو نیم زر ایرانیان چې ازادي یې غوښته وژلې دي. مایک پومپیو ویل د امریکا جمهور رئیس نن خپل ژمنه چې په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر مرکز در ایران د میزایلو تر حملې وروسته کړې وه تر سره کړه. خو د نویو بندیزونو یوه لړۍ به لا هم اعلانېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د ایران ستر مذهبي مشر ته هغه نږدې کسان چې په ټوله سیمه کې د جګړې لپاره وګړي استخدام کړي، منځنۍ ختیځ یې بې ثباته کړی او په ټوله نړۍ کې یې تروریزم ته وده ورکړې په نقشه کوي. دا په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر مرکز د ایران لوري د میزایلو تر حملې وروسته د امریکا لخوا د بندیزونو لومړی اعلان دی. په ایران کې د کانونو د کیندنې او فلزي تولیداتو پر 18 کمپنیو او یوې بیړۍ چې د فلزاتو په تجارت کې کار ورڅخه اخیستل کېدو بندیز لګیدلی دی. د ایران لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي براین هوک پرون خبریالانو ته وویل چې له ایران سره د نړیوالو لاټمی موافقې وتلو دوی ته مناسب موقع ورکړه چې د ایران د اټومي هڅو د مخنیوي لپاره اغیزمن حرکت وکړي. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوشن پرون په واشنگتن کې خبریالان ته وویل چې د نویو بندیزونو په مرسته د ایران د رژیم لاس له میلیاردونو ډالرو ګټې لنډ سو.
مشال لډو ته غوګستې فرشته چلځي تاسو راپور وړاندې ک هم دغه موضوع کې پاتې کیږي. ډی پی خبري اجازه کې د جمعې پورزه د اروپای هیوادونو استاذي په برسلس کې د ایران او امریکا ترمنځ په شخړه یو بیړنی غونډه لري چې په منځني ختیس کې د کړکیچ پر کومولو به خبرې کیږي. د ایران او امریکا ترمنځ حالات له هغه وروسته زیات خراب شول چې امریکای روانه میچ د ایران د القدس واک مشر قاسم سلیمانی په یو ډرون بیت کې وواجه.
ڈی پی ا خبری ایجنس لکھی چې د ایران او امریکا ترمنځ په شخړه کې تر اوسه ډیرو لږو حکومتي چارواکو ته منځګړتوب پیل دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له هغې وروسته لا خراب شوې چې امریکا په بغداد کې د جنوري پر درېمه د ایران ولپوړې پوځي قومندان جنرال قاسم سلیمانی وواجه. او اوس داسې معلومیږي چې ایران او امریکا دواړو په خپل دریس کې نرمي راوستې ده. د تېرې چهارشنبه په ورځ ولسمشر ټرمپ وویل دی له ایران سره جنگ نه غواړي، خو پر دغه هیواد نوي اقتصادي او مالي بندیزونه لګوي او دا به تر هغه پورې دوام ولري چې تر څو دغه هیواد په خپل رویه کې بدلون نه وي راوستي. بلخوا یو شمېر نړیوالو هیوادونو په روانه اونۍ کې له ایران او امریکا سره په سیمه کې د شخړې د کمولو لپاره رابطې پیل کړې دي. د جمعې په ورځ په برسلس کې د اروپایي هیوادونو غړو یوه بیړنۍ غونډه هم راوللې ده چې پکې به د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هم ګډون کوي، خو په دغه غونډه کې امریکا سره نمائندګي نه لري. امریکا له ایران سره د 2015 کال د نړیوالو طاقتونو د اټومي تړون نه تر وتلو وروسته په دغه هیواد زیات فشار اچولو مختلفې لارې استعمال کړې دي او پر ایران یې ګڼ مالی او اقتصادي بندیزونه لګولې دي. اجانس لیکي څومره چې امریکا پر ایران فشار زیات کړی دی، هغه همرا دغه هیواد په سعودي تنصیباتو حملې او د هرمز په تنګي کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. روانه اونۍ ولسمشر ټرمپ په خپله وینا کې وویل چې ایران د خلیج په اوبو کې پارونی کړي، د سعودي عرب تیلو اسانتیاوی یې په نخ کړی، د امریکا دوه ډرون البته کې وشتلی دی او وسپا نور د ایران فعالیتونه و نسخمی. د دوانو هیوادونو اړیکې د قاسم سلیمانی تر وجنی ورستو خرابې شوې دي. د دغه پیښې ورستو روانه اونۍ ایران په بغداد کې پر دوه امریکایي اډو بریتونه تر سره کړل چې پکې کوم ځانی تاوان نه دی شوی. نړیوالو هیوادونو په منځني ختیس کې د سولې او امنیت لپاره پر امریکا او ایران د شخړو د کمولو او د خبرو د لارې د مسلو د هوارولو
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنهو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز، لنډې صفه 2011
15,500 اردن کو د خوست پکتیا او پکتیکا خلک او مسافر د متحده عربی اماراتو د سیاحتی ویزو د مودی ډیر دو ته خوخت یو وای دا کار بدوی ته فرصت برابر کړی چې هل تخپل کاروبار په ډاټ سره پر مخ بوزي. د نورې نړۍ په چیر د لوی پکتیا زرګونه خلک او ځوانان په عربي هیوادونو لکه متحده عربی اماراتو، سعودي عربستان، قطر، کویت، عمان او نورو هیوادونو کې کار او مزدوری کوي. تفصیل له سیمه د مشالډو خبريال نجيب الله الخيلا کوي.
حاجی ګل احمد خان ګربز په عربو کې 19 کاله مسافری کړې ده او حاجی رحیم ګل یو بل خوشحال دی چې نیمایي کورنۍ په عربي امارات کې اوسیږي. دوی وایي
در څه چې تاسو په خوز کې وینای د رشپات پیسې نه دي، د دری په سود پیسې نه دي، د په عربي کې مزدوري کړې ده، د فرتمنی نه پوجوړ نو دا د امارات دولت نظر ډیر منندوی ځکه عرب کی می خل ډیر دی
دا چې د اوس 15 کلنی ویزه شوی د مونږ افغانیوم داسې دي چې ولات په ملیونونه لري کورونه لري سی ار سی تاګر تاګ ډیر کوي مخکې زت لمتلم خو هغه مشکلات موجود الحمدلله کوم مشکل چې وو افغانیون په تشویش کې موجود او هغه را پښو
د جنوري پښپګمه د متحده عربی امارات لومړي وزیر او د دوبه حاکم شیخ محمد بن رشید المکتوم پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د دې لپاره چې متحده عربی امارات د سیلانیانو د خوخې په یو وړ ځای بدل کړي حکومت غواړي چې ټول بهرنیو اتباعو ته څو کراته 15 کلنې ویزې ورکړي د پکتیا ولایت دوه اوسیدونکي اول خان او لایق خان وحدت بیا د دې پریکړې سوداګریزې ګټې په ګوته کوي وایي
سپینلو کلونو ته دوی ویزه ورکوي افغانانو ته دا به واکنسي د افغاني تجارانو په کاروبار باندې ډېر مثبت اغېز ولري دوی به کولی شي چې په دوامداره توګه سره خپل تجارت ته دوام ورکړي
د لوی پکتیا ولسونه دوی اکثریت په عرب متحده اماراتو کې تجارت لري کاروبار لري نو دغسې زمینه سازي دوی لپاره فکر کوم چې تجارت به نور هم پانګې اچونې ته په ټوله کې تجارت ته مخه کړي او دوی تجارت په مثبت تاثیر وکړي
د پکتیکا ولایت اوسیدونکي هم د عربي متحده اماراتو په ملاقاتي او سیاحتي ویزو کې د وخت دلې یو خکام بولی د حاجی فضل ربی په نوم د میټاخان ولسوالۍ او د عبدالقدوس په نوم د مرکز خرنی اوسیدونکو وایي
موږ ډیر خوشاله یو د عربي اماراتو ولیعت د اعلان کړل چې د اماراتو ویزاوي د افغانستان لپاره او د سولور ملک لپاره خلاص شوی دی مخکې دا ویزا کې مشکل و نو پیدا کېدل لا بس نه راوتل
موږ زیاتره پکتیکوال د علم سره ناشنا دي او په نورو هیوادو کې مسافرې کوي مخکې په دې باندې مصارف زیاتو د ویزې دغه پیسې به زیات وي د نه غوښتل سي لاړو به بیرته براغلو یعنی صرف هغه د کور چلاوم دي ته دوه کال دوه نیم کال وخت به لري تر څو د سره یوازې کور چلول دي نو ورسته به د افغانانو اقتصادي وده بشه سي د دوه هیوادونو ترمنځ به اقتصادي وده فکر کوم دوه چند یا درې چند به اضافه سي
کاسه په عربي متحده اماراتو کې د لوی پکتیا د زرګونو مسافرو او هلته د دې سیمې د اوسیدونکو کورنیو دقیق ارقام نه دي معلوم خو د خوست د ډېری کلیو تر سلو سلو کسانو هم ډېر په دې هیواد کې په کار او مزدورۍ بوخت دي
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شته نه اتن شته
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقۍ استادان په څه حال دي
خو واډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي
30000 روپے پر مند وو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلي ځلې روان دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغی
دوی د سولې له پیغام سره راغلی
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغه او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنري ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندې بڼا او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو
مشال رادیو ته غوږ
استه یو سم لچمری سره سم ورسېدل د بلی اونې خبرونه د نړۍ رنگونه دغه خبرونه چې تاسو پکې د فلم ساينس او نړۍ نور خوندور معلومات اوریدئ شي کوربای ګولې استه
دا مشال اړوي 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه و منې هله لرم شروع جوړ او آباد دی د نور پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لار بره معلومات راغون کړي دي نو لوبړي تاسو خبروم چې ساينس پوهانو د یو داسې سیاري موندلو دا وکړي چې په موجوده نظریاتو کې د دغه سیاري وجود کې راتلل نو پکار د جوپیټر یا مشتري سیاري سره مطابقت لرونکې دا لوی سیاره په حجم کې خپل ګاونډي سیارو څخه ډیره لوی ده دا سیاره له ځمکې څخه 240 کربا کیلومتر لري موقعیت لري او د دې شکل په کهکشان کې موجود د سیارو په شان دی دیتا ام ټایپ ویل کیږي د سیاري انکشاف د ساينس پوهانو یو ویډیو کړي او د دې موندنې تفصيلات یې په ساينس نومي مجلې کې خبره کړې دي د برتانیا یونیورسيټي اف وارک پروفیسر پیټر ویټلی ویلي دي چې د دې سیاري وجود ځکه معلوم شو چې لډیر مودې راځي په دې لړکیه مشاهده کوله پروفیسر پیټر بی بی سی ته وویل چې په عمومي توګه داسې ګومان کیږي چې داسې سیارو وجود نه وي خو دوی یقین سره دا خبره نشي کولای ځکه چې په کهکشان کې موجود وړوکی ستوري ډیر کمزوري وي او د دې مشاهده کول
ډیر ګران وي. د دې ترڅنګ د لمر سترګې په نسبت د قسمه کمزور ستورو شمیر ډیر زیات دی. ساینسپوهانو په سپین او امریکا کې لګیدلي د لوی دوربینونو په مرسته دا نوی سیاره موندلې او د دې د ستورو کشش شکل جاجې اخیستې دي. دا سیاره چې د کومو ستورو ګیر چاپیر ګرځي له هغو سیارو یې حجم 270 چنده زیات دی. د دې دا معنی ده چې دا سیاره مشتري څخه هم 1500 چنده غټه ده. ساینسپوهانو په موجوده وخت کې د سیارو وجود کې راتلو او موندلو لپاره کمپیوټر سیمولیشن مرسته ترلاسه کړې ده. د فلکیاتو پوهانو د دې په مرسته اټکل کوي او څېړنو ته حتمي شکل ورکوي. په نوې دقیقې کې شامل پروفیسر کریسټوف مورډاسینی وایي د دې قسم ستورو ګیر چاپیر یوازې د ځمکې په شان حجم لرونکي سیارې پکار وي. د دې نوې تحقیق نتیجې د سیارو تخلیق په اړه موجوده ساینسي نظریه چیلنج کوي. مریخ سیاره ته لیږل شوی کیوریوسټی خلائی گاڑی مشن ساینس پوهان ویلی دی چې په هغه سیاره موجود اکسیجن مقدار او هیئت کې په کوم ډول بدلون روان دی. د دې وضاحت تر اوسه پورې معلوم کیمیاوي طریقو سره نشي کېدی. د مریخ سیاره د اکسیجن گیس پیمایش پر مهال معلومه شوی چې پسرلی او دوبی کې د مریخ سیاره هوا کې د اکسیجن مقدار 10% زیات شي. دا اضافه یوه معما جوړه شوی خو محققین د دې حل په امکاناتو غور کوي. که څه هم د دې تغیراتو سبب مریخ سیاره جیولوجی یا ساخت دی، خو د دې عمل وضاحت شوی. دا نتیجې د ځمکې شپږو کالو او د مریخ سیارې درې کالو کې راغونډ کړل شوی معلوماتو پر اساس مخې ته راغلي دي. دا تجزیه د کیوریوسټی خلائی گاډي کې لګیدلي سامپل انالیسز نومي کیمیاوي تجربه کې شوی دي. ساینسپوهانو د مریخ سیارې ګیل کریټر یا کندې بره د ګیسونو موسمي بدلون پیمایش کړي. د مریخ سیارې ګیل کریټر په نشیبي علاقه کې دي او د غلطه کیوریوسټی خلائی گاډي کې شوی وو. د مریخ سیارې لویه برخه کاربن ډای اکسایډ لري او د دې ترڅنګ سالمي مالیکولر نایتروجن، آرګن، سالمي اکسیجن او میتین گیسونو مقدار هم ډیر کم وی. نایتروجن او آرګن د معمول مطابق موسمی بدلون په نظر راځي او د دې انحصار په هوا کې د کاربن ډای اکسایډ مقدار باندې وی. د مریخ سیارې په شمال کې د پسرلي موسم کې د اکسیجن مقدار کې اضافه کیږي. محققین وایي د اکسیجن په مقدار کې د اضافي رستو ولې په دې کې کمی راځي او په دې اړه تحقیق کوي. داسې ګومان کیږي چې د شمسي تابکاری له وجې داسې حالات جوړیږي. ساینسپوهان وایي چې له 1300 پیړیو راهیسې د مریخ سیارې په اړه ګټور معلومات ترلاسه کړي دي، خو په دې کې اوس هم ډېرې داسې خبرې دي چې حل کول غواړي. په نړۍ کې په هر یو موضوع مفت یا وړیا معلومات ورکوونکي ویب پاڼې ویکیپیډیا شریک مشر جیمی ویلز د یو نوي سماجی رابطو پاڼه معرفي کړې ده. د ډبلیو ټی سوشل په نامه د سماجی رابطو ویب پاڼه دوه کاله مخکې وړاندې شوې وه او دا د نیوز یا خبرونو ویب سایټ تسلسل دی. جیمی ویلز په 2018 کال کې د ویکیپیډیا په شان ویکی ټریبیون نوی ویب سایټ شروع کړی و. ویکی ټریبیون په نړۍ کې یو منفرد نیوز ویب سایټ دی. په دې کې صارفین کولی شي چې مضمونونه او خبرونو کې د ویکیپیډیا په شان بدلون راولي، خو دې ویب سایټ ذات شهرت نو موندلې. جیمی ویلز په ټوئیټر باندې لیکلي چې د سماجی رابطو نوې ویب پاڼې پرانستو وروسته تر 100,000 زیات صارفینو اکاونټ جوړ کړی دي. د فاینانشل ټایمز رسپانډ تر مخه د ټولنیزو رسنیو نوې ویب پاڼې د فیسبوک او ټوئیټر په شان ده او د دواړو ویب پاڼو خصوصیت په یو کې موجود دی، ځکه دا مختلفه ده. د جیمی ویلز په وینا په ډبلیو ټی سوشل ویب پاڼه به اشتهارات نوي، البته په دې فورم کې خلک ډونیشن یا چنده ورکولی شي. دوی هیله څرګندوي چې بغیر له معاوضې به سوشل انفارمیشن یا معلومات ورکوي. د سماجی رابطو مشهوري ویب پاڼې فیسبوک زیر ملکیت اپلیکیشن واتس اپ د لارې هر میاشت 2.5 اربع کسان خپل خپلوانو او دوستانو ته پیغامونه لیږي. دا د پیغام رسانۍ مفت یا وړیا ذریعه ده او د دې لپاره یوازې د انټرنیټ ضرورت وي، خو په موجوده حالاتو کې نورې کمپنۍ هم داسې ایپ یا پیغامونو لیږلو په لارو چارو غور کوي. ګوګل کمپنۍ په سمارټ موبایل ټلیفون کې د میسنجر ایپ کې تر ټولو لوی اپډیټ کړی دی، خو دا په امریکا کې معرفي شوی دی. د دې اپډیټ په مرسته صارفین کولی شي چې په انډراید آپریټنګ سیسټم کې پیغامونه ولیږي. دا فیچر د ایپل کمپنی په آیفون کې لمخې نه موجود دی. د ایپل فون صارفین کولی شي چې د آی میسنجر د لارې پیغامونه ولیږي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د هالیوډ سینما وتلی ډایرکټر مارټن سکارکوزی فلم دی آیرشمن ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د لیکوال چارلز برنډ په کتاب آی هرد یو پینټ هاوسز باندې جوړ دی. په فلم کې مشهورو اداکارانو رابرټ ډینیرو او الپچینو کار کړی دی. دا د ډایرکټر سکارکوزی او د ډینیرو نهم فلم دی. په فلم کې د مزدورانو دوه مشرانو کیسه ښودل شوې چې څنګه په جنگ کې ښکیل شي.
Management can only fire a driver on very specific charges. So, do you have a show up late?
No.
Do you have any moving violations?
No.
Do you drink on the job?
No.
You ever hit anybody?
On a job?
Yeah.
I don't think so.
All right, then. We don't have nothing to worry about.
How are you? Hey, nice to meet you.
It was like the army. You followed orders. You did the right thing. You got rewarded. There was nobody in this country who didn't know who Jimmy Hoffa was.
Get the gun out of his hand! You always charge a guy with a gun. With a knife, you run away. So you charge with a gun, with a knife, you run.
Hiya, Frank. Would you like to be a part of history?
Yes, I would.
Big business and the government are working together, trying to pull us apart. Something's got to be done.
د هالیوډ سینما اداکار ایڈم سینڈلر فلم انکٹ جیم ٹریلر پر شوې دی. دا ٹریلر فلم دی. په فلم کې ایڈم د قیمتي کانو کاروبار کوي او جوارګر وی. لډیر مودي روستو ایڈم سینڈلر په سنجیدہ رول کې ښکاری.
So I want the Celtics to cover. I want the Celtics halftime. I want Garnett points and rebounds. What do you know?
I don't know. I just know.
I disagree. I disagree, Gary.
What is that?
I started it. Are
you serious?
You're taking my money all over town, placing bets.
I'm having very serious second thoughts.
Are you serious right now?
I told you about how things were going to go. You like the way things are going now?
That's my family.
Get the kids out of the house.
This is me. This is how I win.
هندی سینما مشهور اداکارانو سیف علی خان او اجے دیوگن فلم تنہا جی ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې اجے دیوگن د مراٹھا جنگیالی کردار کړی دی. په دې فلم کې په هند کې د شپاړ سوا اویایم کال کې د مراٹھا وخت ودل شوی. په فلم کې کاجل هم کار کړی دی.
لوگ وصیت میں بہت کچھ چھوڑ جاتے ہیں. میں تیرے لیے قرض چھوڑ کر جا رہا ہوں. اس مٹی کی آزادی
جس طرح اتر ہندوستان کا پایا تخت ہے دلی اسی طرح دکن ہند کا پایا تخت ہوگا کونڈھانا
جب تک کونڈھانا پر پھر سے بھگوا نہیں لہراتا ہم جوتے نہیں پہنیں گے
کونڈھانا جیتنا اتنا آسان نہیں ہے ایک ہی شیلے دار ہے جو ایک عام گری فتح کر سکتا ہے
مکام امرت ناؤ صوبیدار تانجی مالوسرے
بابا سب کہہ رہے ہیں کہ ادیوان کے پاس بہت بڑی سینا ہے کیسے ہرائیں گے
اب تو ہی بتا کورب اور پانڈووں میں جیت کس کی ہوئی
ہندی سینما اداکاروں رشی کپور او عمران ہاشمی فلم دی باڈی ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې رشی کپور پولیس والا وی او د یوې ښځې د قتل پلټنې کوي.
کیس ہوا ہے یہاں پہ ڈیوٹی پہ کون تھا
یہاں کا سیکیورٹی گارڈ
اس کا اسٹیٹمنٹ لیا
بہت ڈرا ہوا ہے
کیا دیکھا گا تم نے یہاں یہ باڈی تھی کس کی
کیا آپ مایا ورما کو جانتے ہیں
She was a powerful business woman.
اس وقت اس کے پتی کے علاوہ اس کے فیملی میں اور کوئی نہیں
مسٹر پوری کرتے گئے
مایا کی لیبورٹری میں ڈائریکٹر ہے فی الحال تو اور سر وزٹنگ پروفیسر کے طور پہ یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے
آپ کے ساتھ کسی کی ایسی دشمنی تھی جو وہ نکالنا چاہ رہا ہوں
بالکل نہیں
آپ کیا کرتے ہیں اپنے دشمن کے ساتھ
یہاں پہ مجھ سے سوال پوچھنے سے اچھا ہے آپ جا کے باڈی ڈھونڈیے نا
مایا کی باڈی موک سے غائب ہوئی
اب مردے خود تو اٹھ کر کہیں جا نہیں سکتے کوئی تو اندر گھسا ہے اور باڈی چرائی گئی ہے
کیا وہ بچ سکتی تھی
میں نے سب کچھ صحیح کیا تھا اس کے بچنے کا کوئی چانس ہی نہیں تھا
اور ٹاپسی سے بچنے کی کوشش ہے یہ کیونکہ مرڈر چھپایا جا رہا ہے
ये सारा खेल माया का है. She might be faking her death. हम दोनों के अलावा सिर्फ माया को पता हो सकता था कि उसके साथ क्या हो रहा है.
قدرمن اوریدون کو تاسی دا مشال راڈیو 19 پروگرام دا نړی رنگونی کی معلومات واوریدل. وس پل قربا گل آیاس اجازه ورکړي په بل خبرونه کې با له نو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پوري پلوی الله مسپارم.
دا مشال تر سنگو سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو.